رابرت مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګیدلې اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیا کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهرنیو هیوادونو میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. د دې امله هغه ته د پوتین اشپز نوم هم ورکړل شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوري کولو کې لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین دا څرګندونې جمهوري ریاست ته تر بیا رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې وکړې. د امریکا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن په اتریش کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس د پوتین د نویو خبرو زیات تمرکز به د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو بیا هم زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر یو بل خبرونه وړاندې کوم. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو له زده کړو نه د محروم ماشومانو او غیزې د دوی پراتلونکو او ټولنې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د یو تازه سروې له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا څلور څلوېښت سلنه جوړوي له زده کړو او ښوونځیو ته له تګه محرومه دي چې په دې کې بیا 2.2 میلیونه نجونې دي. خلک په دې اړه د مقدمې پر ځای د خپل همکار رحمت الله افغان چمتو کړی راپور واورو. وروسته به بیا خپلو درنو میلمنو او تاسې درنو اوریدونکو سره شو.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځیو ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او ناامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نه سي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي کې ناوړه استفاده ورنه کیږي او د نموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل سوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خرغ لاس خپلو درنو ملمنو تا چې دا اوس را سره په سټوډیو کې دی د مورا پوهنتون استاد اغلی هیلی غرشین او د غشان د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې له یو مسول خاغلی نصرت الله کاکړ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د غشان په څو شیبو کې ټاکل شوی چې زموږ یو بل ملمه د پوهنیزو چارو کار پو خغلی اتی اولاوی سا هم را سره په سټوډیو کې وزایشي. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه چې اوس مو په اړه راپور واوریدلو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پښتن لري هغه هم مطرح کړئ. راځو خپل ملمنو ته اغلی الی غرشین، تاسو د پانتون استاد یاست په پوهنیز ډګر کې مو ډیر کارونه کار کړی دی او د کافي تجربه خاوندان یاست. کدرته وې چې د دغه راپور په اساس باندې کوم شمیرې اعلان شوې دي، څومره د اندېښنې وړ دي؟ د شمیرې دغه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو خپل سلامونه نه کې هیلې د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې چې د روژې د مبارک ورځې په خیر تیر کړي. دا کوم راپور یا کومه سروې چې وړاندې شوې ده، یعنی حد ورته ټاکلې نه شو چې څومره د اندېښنې وړ دي، ځکه زمونږ سرمایه یعنی زمونږ ځوان سرمایه په دې کې دغه کېږي ده تخریبي کې د منځزي. او دا موضوع نه یوازې د زمونږ د پاره د اندېښنې وړ ده، بلکې دا د ټولې دنیا د پاره د اندېښنې وړ ده چې زمونږ تقریبا شپېته سلنه ماشومان د درس نه پاتې کېږي او په هغې کې بیا 2.3 سلنه نجونې د درس نه پاتې کېږي. یعنی مونږ آینده میندې، آینده خویندې، آینده راتلونکې نسل زمونږ دغه کېږي ده د درس نه پاتې کېږي او د دوی په ژوند کې د اوس نه یوه تورتم صفه یا یوه توره صفه شروع کېږي. نو د دې په خاطر باندې زه وایم چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده او ډېره د توجه وړ ده چې مونږ څنګه کولای شو د دې اندېښنې کچه راکته کړو.
ډېر ډېر مننه ښاغلی کاکړ. که تاسو راته ووایئ چې دا اوس چې کوم ماشومان دي، دا خو د سبا ورځې ځوانان دي، دا زمونږ ځوانه ټولنه تر څومره پورې اغېزمنه کولی شي؟ منفي اغېز یې پرې څومره دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د قدر وړ مېلمنو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې صحت ولري. دا خو داسې یو خوشینون کې خبر ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان هر وګړی دغه خبر اوري او دای به خوشینه کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه کم ناورین چې زمونږ په پوهنې وزارت کې رامنځته شوی ده، دا په بیلابیلو برخو کې بیلابیل تاثیرونه لري. نو کوشش به مو دا وي، د وزارت کوشش هم دا ده چې دې ته د حل لارې را پیدا کړي او هغه ستونزې چې کورنیو دغه ماشومان د دې زده کړو نه بې برخې شوي دي او یا اوس هم په دغه حالت کې قرار لري. نو داسې ډېر مثالونه ژوندي ما سره شته چې زه ستاسو ته او د ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کما. یو مثال دا ده چې مثلا موږ ښوونځی لرو خو اما 450 زده کوونکي پکې درسونه وایي، اما د استادانو کچه 2 دي. نو څنګه کولای شو چې موږ دغه 2 ته په 2 ښوونکو هغه کم ښوونه چې ده اغه دوی ته وړاندې کوم.
بله خغله کاکړ، تاسو د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې یو کارمند یو مسؤل یې، تاسو تر کومه پرې دغه اندېښنې د پوهنې وزارت سره شریکې کړي دي د لوړو چارواکو سره؟
دا چې زمونږ د کیفیت څارون کې د کابل په اړوندو حوزو کې ګرځي او د هغوی څارنه کوي، نو موږ هره ورځ حتی د موین صاحب سره د ریاست پوهنې د کابل سره دغه موضوعګانې د ستونزې د کتابونو ستونزې ډیره مهمه ستونزه چې اوس فلحال په کابل کې پښتون میشته کورنۍ لري هغه د استاد نشتون ده. نو موږ ډیره هڅه کوو چې دغه د وزارت سره او د کابل د پوهنې ریاست سره دغه مشکل حل کو او دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړی سو. دغه استادان چې موږ ورسره مخ یو د دوی نشتون سره او هغه زده کوونکي تر دې پورې چې یا کتاب زیات کم لري خو چې کله ټولګي ته راسي او ټولګي کې مثلا یو ساعت درس وایي او شپږ ساعته د دوی درس یو ساعت درس وایي نو طبعا د دوی کمه توقع چې دوی لري باید دغه د منځ ځي او داسې کارونو ته مخ کوي چې هغه زموږ د جمعیې سره
ډېره ډېره مننه کاکړ صاحب. له نیکه مرغه زموږ بل میلمه ښاغلی عطاالله ویسا هم راسره په سټوډیو کې ځای شو. ښه راغلاست وایم تاسو ښاغلی ویسا.
سلامونه ترمن صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام ویسا صاحب. مخکې له دې چې تاسو راشئ سټوډیو ته موږ له استاد هیلې غرشین چې د مورا پوهنتون استاد دل دوی مهم په دې اړه پوښتنه درلودله چې دغه روان وضعیت چې کومه نوې سروې اعلان شوې چې 3.5 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه له زده کړو څخه بې برخې دي، بیا په دې کې 2.2 میلیونه نجونې دي، دا څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟ او تاسو به یو بل څه هم ورسره اضافه کوئ چې که څه هم لاملونه یو څه په ګوته شوي ول راپور کې مونږ درلودل په دې اړه لاملونو په اړه کې راته وغږېږئ.
ښاغلی تورمان، اول خو موږ همدغه ارقام د یونیسف او له نورو ادارو سره نه منو، دا ارقام ډېر دي. 15.5 میلیونه زموږ ماشومان محروم دي چې خپله د معارف دریم ستراتیژیک پلان کې دی اټکلن 15.3 میلیونه یادوي، او یونیسف 3-4 کاله کېږي چې همدغه سروې هیڅ دوری راکوي، کله 1 لک اضافه کې کله دوری چې همدغه سروې دقیق نه ده. یو مثال زه درته وایم چې د هلمند ولایت 1,00,000 ماشومان دوی محروم بلل، اما د نوي سروې مطابق 3.5 لک ماشومان محروم دي یوازې په هلمند کې. همداسې تاسو واقعي هغه ولایتونه هغه سیمې چیرې چې په دې 10 کاله کې محرومیتونه وه، ښوونځي نسته یا یو شمېر، ګوره دلته 16 میلیونه موجود دي. د ښوونځیو نشتون، ټیټ کیفیت، غربت، د نجونو د تعلیم پر وړاندې باندې هغه فرهنګي دودونه او خپل د معلمینو د ښځینه معلمینو نشتون هغه ستونزې دي چې لا په ډیرو ولسوالیو کې تر اوسه پورې موږ د 12 ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه لرو. په ډیرو ولسوالیو کې لا تر اوسه پورې موږ یوه ښځینه معلمه نه لرو. دا چې افغان ټولنه یوه دودیزه کلتوري فرهنګي ټولنه ده، نو په دغسې ټولنو کې دوی نه غواړي چې د دوی لوڼې دي و ښوونځي ته ولاړ شي تر څو دولت ودی ته زمینه نه وي برابر کړي. دویم علت چې ما وویل چې ټیټ کیفیت، په هغو سیمو کې چیرې چې د معارف کیفیت خراب دی، مسلکي ښوونکي نه لرو، کتاب نه لرو، تعمیر نه لرو، درسي مواد نه لرو، هلته ډېری خلک خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي. یعنی بې اغېزې معارف چې موږ کله وایو چې هغه کوم لاسته راوړنه نه لري، د دوی ماشومان نسي باسواده کولی. یعنی چې کله چې یو استاد مثلا خپله په سم ډول باندې باسواده نه وي، پس مسلکي نه وي، هغه درس نسی، یعنی تدریس نسی کولای، زده کړه نسی انتقالولای، نو هغه معرف به اغیزې دي. معرف په دې نه دی توانېدلې تر اوسه چې په ډیرو ولسوالیو کې مسلکي ښوونکي ولري، درسي مواد ولري. دریم چې مثلا هغه ولسوالی چې هلته په مطلق ډول باندې ښوونځي نسته، یعنی داسې ډیر سیمې لا په افغانستان کې تر اوسه پورې موجود دي چې له تاریخ تر نن پورې ښوونځي هلته نسته. یعنی په مطلق ډول باندې ډیر سیمې، ډیر کلي محرومی دي، ښوونځي نسته، معلم نسته، مطلق بې سواد دي. درې څلورم علت چې دی هغه خپل د کورنۍ بې سوادي ده. ګوره چې کله والدین بې سواد وي، د هغوی اولادونه بیا ښوونځي ته لیږل، د هغوی روزن تربیه کول، دا مشکله ده. دلته مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په دغسې ټولنو کې، په دغسې هیوادونو کې جوړیږي او د دولتونو جوړیږي، چې دولتونه خپل هغه د معارف په وړاندې چې کم ستراتیژیک پلانونه دی جوړیي په سم ډول نظارت او کنټرول سي. دریم دا دی پنځم چې له ولسونو سره باید کار وسي، عامه ذهنیت رامنځته سي، عامه پوهاوی پر اذهانو باندې د خلکو کار وسي، ځکه په افغان ټولنه کې تقریبا نږدې یعنی دا دغه یو یو سل کاله کېږي یو کرن کېږي چې د معارف په وړاندې باندې حساسیتونه راوپارېدل. ان د غازي امان الله خان له وخت څخه همدغه حساسیتونه راوپارېدل چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې او د هلکانو د تعلیم پر وړاندې د ماشومانو د تعلیم پر وړاندې باندې ستونزې ایجاد شوې.
بل خلک لري ستاسو د لاملونه په ګوته کړل، څنګه دغه لاملونه په ګوته کړل؟ د کوم سروې هم تاسو درلودله، کوم څېړنې تحقیقات په دې اړه؟
موږ د افغانستان 34 ولایتونو ته سفرونه کړي دي، له خلکو سره مناستې کړي دي. هغه تیر څه چې کوم تاریخ یعنی هغه څه چې پخواني لاملونه وله د هغې د مطالعې له مخې او زموږ د ناستو ولاړو له مشرانو سره خبرې، له فعالانو سره، له ځوانانو سره په سیمه کې، له خلکو سره خبرې، زموږ د عامه پوهاوي کمپینونه، د عامه ذهنیت جوړونې کمپینونه د دې لامل سوله چې موږ دغه لاملونه په ګوته کړل. یعنی دغه هغه لاملونه وله چې موږ عملا په ګوته کړي دي. داسې نه چې مثلا موږ یا د خلکو له کتابونو څخه به هغه تیر تاریخ به رااخلو، هغه سابقه به د خلکو رااخلو، ماضي به رااخلو، یعنی هغه گذشته چې کومه ده د گذشته به رااخلو. ولې دلته هغه څه چې موږ عملا په سیمه کې لیدلي دي، هغه څه چې د معارف د کمزوري خدمات دي چې د معارف په سم ډول نشي ترسره کولی، او هغه چې مثلا د نړیوالو ټولنې کې چې دلته یو شمیر د معارف په برخه کې کار کوي، هغه ډونران لکه یونیسف او د چلډرن جی پی او یا یو شمیر نور چې د معارف سره ګډ پارتنرشپ دی لري، په ګډه باندې کار کوي، د هغوی کمزوري برنامه وي چې دوی ونسو کولی چې په سیمه کې موږ ته یو قوي او اغیزمن معارف ولري. یعنی دا د زده کړو شرایط ګوره په سیمه کې فرق کوي. د زده کړو شرایط په افغان ټولنه کې فرق کوي. کتاسی مزار یا هرات د زابل یا له روزګان یا له هلمند سره یا له کندهار د یو شمیر سیمو سره مقایسه کوي، خو دا هیڅ تم کوي ونه دي. یعنی دا نسی مقایسه کولای. ګوره په یو شمیر سیمو کې د زده کړو شرایط چې دي الته برابر دي، عامه ذهنیت جوړ دی، او په یو شمیر سیمو باندې عامه ذهنیت خراب دی او عملاً کار سوی دی. مثلا د دې د ذهنیت خرابۍ لپاره پرلپسې انقلابونو، پرلپسې بدلونونو همدغه زمینه برابره کړله، خلک یې په همدغه بې سوادي کې رالوی کړله. نن د دې پر ماشومانو باندې هم همدغه اغیز دی. دوی نشي کولی چې له دغسې حالاتو څخه ځان راوباسي او خپل ماشومان باسواده کړي. ولې دلته مسؤلیتونه چې ما مخکې هم وویل، مسؤلیت د چا جوړیږي؟ د معارف په لومړۍ درجه کې خاصا د دولت جوړیږي چې دې سیمې ته امتیاز ورکړي. ګوره په کومه سیمه کې چې ته معلم نه لري، نو خو مجبور وي چې هلته معلم پیدا کړي. معلم مثلا له کابل پیدا کوي، له مزار پیدا کوي، که له کندهار پیدا کوي، یو ولسوالۍ ته چې هلته ته باید منطقوي معاشات اجرا کړي. ولې معلم هغه سیمې ته ورسوي؟ دریم یو شپږم یوه ستونزه دا ده چې دلته زموږ معارف خپله د ولسونو سره کار نه لري کړي. یعنی دا چې معارف ولسي کوي، نو د ولسونو سره باید کار هم وکړي. اغه شوراګانی، قومي شوراګانی چې جوړیږي، له هغه شوراګانو سره، له ځوانانو سره، له فعالانو سره، له ملایانو سره، له مخورو سره، له عالمانو سره، کچیر په یو شمیر سیمو کې بل پارځي وای 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 یو ستونزه جوړیږي، نه امنی جوړیږي. تاسو کولای شئ چې هم دغه ستونزه د قومي متنفذینو لپاره حل کړئ. تاسو نشئ کولای چې مثلا وانه دادا لامل دی ولې حل لار باید ورته ولري. تاسو نشئ کولای چې د نامې لوجه زما شونځي بندیږي، یا د معلم د نشتون لوجه بندیږي، یا د کتاب لوجه بندیږي. ولی دولت خو بیا کولای شي، هغه پلان لري، هغه بودیجه لري، یو ځانګړی بودیجه ورته اختصاصولای شي، ځکه چې ستا یو نسل له ناورین سره مخ دی. د ناورین د بحران د مخنیوي لپاره که خپل یو دولت، که خپل یو ټولنه دا توانایي نه لري، دا په نننۍ نړۍ کې د نړیوال ټولنې د همکاریو څخه له یو شمیر خاص او ځانګړي بودیجو څخه دی د دونرانو څخه دی استفاده کولای شي.
ډیر ډیر مننه اخلي استاد. تاسو کړه ته وې ویساس په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ډیرې ستونزې مثلا فرنګي او دودیزی ستونزی دی، مثلا کورنۍ دی لپاره چې د جنود لپاره خوانځي ودانۍ نه لري، مثلا معمولا په خپل کلی کې چې موږ اوسېږو په خپل هغه ولسوالۍ کې هلته د نجونو لپاره یو ښوونځی دی، هلته صنفونه شته دی، ټولګي شته دی، ولې دیوال نه لري دغه دغه چې زیاتره دې لامل شوي چې مثلا یو شمېر کسان خپلې لوڼې مکتب ته ښوونځي ته پرې نه دي. دغه شان د ښځینه استادانو نه شتون، تاسې به همدا مثلا په یو داسې پوهنتون کې وظیفه اجرا کوئ چې هغه ټول د ښځینه پوهنتون دی، مثلا محصلین ښځینه دي، کارکوونکي ښځینه دي، استادان ښځینه دي، دې ټولو ته پام سره، دغه تجربې ته پام سره څه فکر کوئ چې دغه ستونزه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته مننه توروان صاحب، ستونزه خو واقعا جدي ده، ځکه اول خو موږ همداسې چې زموږ د ورور ویلې یوه فرهنګي ټولنه، نو کله چې فامیلونه د پوره سواد نه برخورداره نه او پوره معلومات په دې مورد ونه لري چې زده کړي، هماغسې چې وایي چې په ښځه او نره فرض دی، دا فرض باید په ځان باندې قبول کړي. او دغه مسائل د دې سبب شوي دي چې زمونږ خویندې د تعلیم نه لري پاتې شي. ولې که دغه تجربې ته راوړو، وګورې مورا اوس په افغانستان کې یو ډېره ښه تجربه ده، ځکه د دروازې د ګرد نه نیولې تر باغوانه پورې ټول زنانه دي، او دلته موږ د داسې ولایتو نه نجونې لرو راغلي دي په لیلیه کې را سره درس وایي چې هغې ته په خپل ولایت کې د تدریس زمینه دغه نه وه، ده مساعده نه وه، ولې دلته ډېره په آرامۍ باندې درس وایي، ځکه د الف نه تر یا پورې ټول کارکوونکي ښځینه دي. او دا فکر کوم دا یو ښه تهداب کې خوستل شو د دې دپاره، اگر چې په شخصي سکتور کې دی، ولې یو ښه تهداب کې خوستل شو د نجونو دپاره، ځکه موږ فرهنګي ټولنه کې ژوند کوو، موږ په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو، که چېرته مکتب اتاق ولري او چاردیوالي ونه لري، دا په دې معنا ده چې بیا هم زموږ نونه خوندي نه دي، ځکه هغې د چاردیوالۍ شاتک په هغه دیوال په صنف کې درس وایي، هغه دیوال د ده ارتباط د بیرون محیط ته قطع کوي او دی لږ ذره مسؤونه کوي. او دا مسله ډېره جدي مسله ده، مثلا په ځینو ځایونو کې موږ د نجونو مکتبونه اصلا اتاق ورته نه لرو، دا خو شاید په ځینو ولایتو کې اتاق ولرو، په ځینو کې اتاق نه لرو، نجونې د دیوال سوري ته ناستې دي درس وایي. حتی په یو ولایت کې چې زه تقریبا څلور دېرش ولایتو ته هر یو ته شاید اضافه د لس دفو نه تلیم، ولسوالۍ ولسوالۍ ولیش پلیشت کې ګرځېدلم، ځکه زما رشته داسې ده چې هر قابلې ته باید ورسېږم. موږ داسې ولایت لیدلی دي، تاسو باور په خدای وکړئ چې د پاسه پې باران ورېده، چې وایي په اسمان سوری په ستوری او په ځمکه سوری نه لري، زموږ متعلمینې خویندې دغسې بې سوري ناستې وي او درسې وي او په کتابچو باندې باران ورېده. نو په دغه صورت چې یو څوک په دغه شرایطو کې راشي درس وایي، تاسو مطمئنه شئ چې دا ورو ورو د درس نه زړونه سړېږي. نو یوه ښه لاره دا ده چې موږ په دې شیانو باندې ډېر زیات ژور فکر وکړو. ژور فکر په دې معنا چې موږ هغه یو بار مصرفه کار ونه کړو د دې مسایلو دپاره، کولی شو هماغه کوم پروتوکول چې دی لکه پی 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 چې وایي پبلک پرایویټ پارتنرشپ، په ځینو ځایونو کې که چېرته د دولت زور نه رسېږي، وړ دي کې خصوصي سرمایه دارانو ته وخت ورکړي چې د نجونو دپاره دغسې فعالیت وکړي او د دې کارونو مخه ونیسي، د دې بې سوادۍ مخه ونیسي. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. فکر وکړئ، دولت ورته زور نه لري، ولې یو سرمایه دار کولی شي په هماغه ولایت کې اوسېږي، دغه ولایت دی د قومي حمایت نه برخورداره دی، قوم ورسره کومک کوي، قوم ورسره همکاري کوي، وردی کې اجازه ورته چې د نجونو دپاره هلته مکتب شروع کړي، وردی کې اجازه چې د نجونو دپاره هلته پوهنتون شروع کړي، وردی کې اجازه چې دغه ولایت نجونې باسواده. زه راځم، توقع مې ده چې ښځه مې، خور مې، لور مې یو زنانه ډاکټر وګوري، ولې خپله په ولایت کې باسواده ښځه ورته نه لرم. همدا اوس چې دا د تذکرو د ثبت دغه روان دی، موضوع د بل طرف ته نه ځي، په یو ولایت کې ثبت کېده، هغه څوک چې کېنولی و چې نوم ثبت کړي الف بې یې نه شوه کوه، آخر مې ورته د قلم راکړه چې زه نیم ساعت ستا سره کېنم، دلته زه درته راجستر وکړم. علت یې چېرې؟ زموږ د ورور اشاره وکړله، کیفیت کته دی، زموږ د تعلیم کچه ټیټه ده. رښتیا وایي، استاد د نهم صنف متعلم دی، ورځي اووم صنف ته درس وایي. یا زموږ دې ورور چې مخکې یاده کړه چې 450 متعلمین دي، دوه استادان دي، نو دغه دوه استادان فکر وکړي که چېرته هر استاد درې هدف د یو شاګرد دپاره وټاکي، په دې معنا چې استاد څو دفعې باید یو شاګرد ته ورشي، 450 شاګردان ته ورشي چې هغه درې هدف نه دی اقل یو لاسته راوړي. نو د دې په خاطر باندې دا یوه ډېره جدي مسله ده توروان صاحب، دا یو موضوع نه ده چې موږ یې په خبرو حل کړو، دې ته باید یو تهدابي فکر وشي او دې ته باید یو سم تهداب کېښوستل شي، ځکه که چېرته په یو کور کې پلار باسواده وي، هغه د کور دپاره رزق راوړي، اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي په هر شکل، ولې که چېرته په یو کور کې مور باسواده وي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې جامع باسواده کېږي.
دقیقا مننه قدرمنه اوریدونکو تر ویلاند دمی ورسته تاسې هم را خلوص تاسې اړی کې په دې اړه تاسو کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان لمن منوک څه پختن لري زموږ ملمنې پختنې هم یو څه لمن منو سره پاتې دی هغه به هم مطرح کو د اړی کشمیرې ځان سره یاداش کړئ 0995 او 0125 ورځو یو دمی تر دمی ورسته بیا راګرځو او تاسې ټلیفوني اړی کې سوابو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته چې قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ څنګه نو ټول دندې حساب څنګه
دي. ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما وزګار دی دغه سوند له افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدرمن اوریدونکو بیا هم خرغ ناس یو ځل بیا زه د تلیفون شمیرې لانوم 0995 او 0125. هغه دوستان چې اوس له موږ سره یوځای شوي دي دوی لپاره هم دغه موضوع اعلانومه. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د نوي سروې له مخې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 40% جوړوي له زده کړو او ښوونځیو محرومه دي چې زموږ مېلمه ښاغلی ولوی صاحب دا شمیر ډیر غنی په دې اساس نظر ام اخلو چې اغیز به پټولنه چوي او په ځوان نسل د ماشومان دی رالوی ځوان نسل به په دوی ځوان نسل به اغیز وي په دې اړه باندې تاسو نظرونه هم پختو او کله درنو ملمنو څخه پختن لري یو ورېدم کړه سره ټلیفون پلی کړئ بلې مهرباني وکي ازادي رادیو دا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه ټول مونږ تاسو ساسو درنه مېرمنو تاسو زادې ټول ګلونه ورته ته
کاروان سه مېرمنې او کې له زابل څخه مېرمنې
مننه ژوند اوسه ټول مونږ واکان موزه تکل سه د دای واځ د موزه نه د کومو وای چې اوس موږ اقتصاد سره ځای پسې یو موږ د بل لارې سره ونه غوړو دا د موزه د زړه ټول افغانستان ته خطر ده. موږ نن سبا پر دې باندې کوشش کوو چې هغه ځوانان یا هغه ماشومان چې تر ښوونځي پرې ورسو دغې هغه ذهنیت ته سر جوړ کړي د وطن د جوړې تر شاده یو څه راپاتې تقریبا لکه اوسې ویسا صاحب وویل چې 6 میلیونه یا 5 میلیونه ماشومان موږ بې سواده لرو پیلن دا خو په وخت سره د 10 کاله د حکومت را تېر کړي دي را تېر کړي دي همدا سروې د 10 کال سره په برابر د 1 کلن تر 10 کلن پر راپور چې سوې ده تر هغې نه مخکې چې کوم څو دې په موږ کورنۍ د سواده ونو سيږي موږ د سواده نه څه درلودلای که په کورنۍ کې پلار مور په خپل دغه پونه سي چې د زوی یا د اولاد آینده د ټولنې او د کور لپاره جوړ کړم هغه تر هغه اندازې پر نه شي کولای چې خپل زوی ته دغه تربیه ورکړي چې تر دغه اندازې ورسي او هغه دغه هغه څه ورسره مخ یو او زه دې د مخنیوي لپاره چا یو کړی دي که دولت ورته کړی ډیرو دوستانو ګورب دغه مېلمنو خپل پر دغه باندې ډیر خبره وکړه اټول مشکلات دي لوی خوان د شونځي یا د تعلیم په هغه خپل اصلي ادب د ترلاسه کولو لپاره لوی خوان پرانیو زموږ د خوانو د لپاره نن دا زمينه نه د مسایدې سره کارتون شونځي کارتون شو استاد ورته ورول سي کارتون کیفیت برابر سي کارتون شرایط برابر سي اما هغه خپل کور ته شونځي پر د تللو لپاره خپل امنیت نشي احساسولای تر په وار وار باندې سکسسو دي په داخله د شهرونو کې چې د زورواکو له خاصه د بل له خاصه د بل له خاصه پر مخ ته تیزاب واشل سوي دي بي عزتي ورته رسیدلې دي حتی په داغه داخله غوای و جنسیتی او تبعیض او جبنه تبعیض قومي تبعیض تبعیضم په دې باندې غډیر دا ټول به د سرویس کار کې مستر دغه اندازې را ورسه خو دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه چا قدم نه کوي پورته سي دا کار کتا او په دغه ستاله ضرورت هم
دا به یو څه قدم پورته کی څنګه قدم پورته شي راځي سنځي مې دا
نن ولنګ دغه ځای اچھا ته معلومي چې معرف وزارت دنده څه ده وزارت خپل مسولیت تر دغه اندازې نه درګرځولې چې د ځان د خلکو وبولې د ملت وبولې ولې ځان داسې یو جوړ کړی دی لکه موږ یو خصوصي پونتون چې پیسې پاره وای په دوه پیسو باندې زتا پاره غون کرا زی راځه کنه راځه کوریا باد نن نه ماری په زرا تر انده اندازه ځان رسول ځان د خلکو نه ګرځول ځان عام ځان د ټولین نه خلکو سره اګه نه ګرځول هغه عام په هاوی خو نه شي کولای چې د دولت یو بل ورګانه ولاړ شي امنیتي ورګانه ولاړ شي او خلکو ته په مسجد کې چین تیار خپل بچان ښوونځي ته راوستوي هغه خلک چې په خپله نه پوهېږي هغه به د زوی د اولاد د آینده لپاره څه وکړي هغه خلکو تعلیم نه کړی هغه په خپلو اولادونو باندې څه تعلیم وکړي دا خو عامه ذهنیت جوړېدل غواړي دا خو عامه پوهاوي ته ضرورت لري دا خو هغه خبره ده چې د کلي د ملک سره د کلي د
ډېره مننه واقعا ډېر ښکلې خبرې جار مشم ژوندي اوسئ خیر چارې بل اورېدونکي هم را سره په کرخه دی بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده
السلام علیکم صاحب تاسو ګران مېلمنو ته ګران سلام دي چې ویلي باندې کوم لال محمد اخندزاده د کلکان
اخندزاده صاحب له کلکان نه مهرباني وکړئ موضوع مخیسته ان شاء الله ولی
موضوع اخیست ده بله ده شکر موضوع هم اخیست ده راستی راغ و بارا که بخبری او که دری میلین و پیزه میلین ماشومان که بیرون دی اخو سعی ده دا کم چی دا کم ماشومان واره که مکتب دی ده 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 تعلیم کسر دی رضایی که ده خب دی نشی دیلائی دوائن درین تای پاریخ کدی ناکام دل پا مکتبو که ده سارا نشته په کار دا چې تعلیمي نصاب زموږ د تعلیمي نصاب چې دا بنیاد د دې بنیاد خام ده د خامې خټې ده د خامې خاورې ده هر کله چې د ملک تعلیمي نصاب بنیاد د خامې خاورې د خامې خټې شي هغه هېڅکله پرمختګ نه شي کولی هغه که معلمه مې برکې لاړ شي خاین به کېږي که وزیر مې چې بره لاړ شي خاین به کېږي زما دا خبرې ښه په غور دي وزارت معارف واوري وزارت معارف دې په جګ چارواکي کله چې په یو ملک کې په پاکستان کې مونږ اوسېدو زما بچیانو سبق ویل هغلته اول نرسري و پریپر و کې جي و درې کاله به یې سبق ویل دی به بیا اول سیند ته لاړ نو دلته خو قربان داخل شوی نه هلته پوهېږي ځای نه کالته ایسته دویم ته تېله شي
بله
سې نه ویلي بل کالته ایسته درېم ته ورتېله شي نو دا به څنګه بنیاد شي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف حکومت راشي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف عدالت راشي زمونږ بنیاد چې کله د خامې خټې د خامې خاورې نو دا به کله مونږ پرمختګ وکړو د میلمنو توجه پې غواړم
اها مننه ژوندی اوسئ اخندزاده صاحب کور ودان ژوندی اوسئ بل اړیکه هم را سره ده وګورو چې کم رول له کم ځای دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بل ستاسو اړیکه روغه ده مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای
عبدالله سلمانی له کندهار ایلاتنه تدلی شروع جون به اسمی من تم شرح لاس مو کن هم شیسا پر دم و زده پوس واسی ده وزارت وای کن هم مشکلات بخی جتی دی در سی کتابو مشکل زیاتی ده کنده حال لاس کی هم دارن دغه یو سن زل زیات ده چې خپل خپل کین په کو ته زل ګلم زوره کی چې نو له فایده بساله چې په ټولنه کې د څه مقصد او پر مقصد او خپل خپل څه مو له فایده خپل د کو په خپل مشمان تکرر کو او تکرر مو له فایده ټولنه پر مقصد سره سی
مننه مانی صاحب ژوندی اوسئ کور ودان قدر من اوریدونکو ستاسو اړیکې ان شاء الله ورسته بیا هم راخلو اوس پر خپل درنو میلمنو ته کاکر صاحب د غیو اوریدونکو د لال محمد خونزاده په نوم د کلکان دوی په خپل خبرو کوي چې ناکامیدل بیخي نشته تاسو چې د پوهنې وزارت د کیفیت د سارنې یو کارمن دی یو مسولې دې موضوع ته څه جواب لري یا رښتیا هم دغه سي یو څه روان دي
بالکل دې اخندزاده صاحب ورور ډېر سم خبر وکړه دا هغه څه دي چې مشته شپارس یا د ولس دغه کلون را پاتې ده نو دا سي ډېر مثالونه ما سره سته چې د لکه څنګه چې اخندزاده صاحب ویلي اوس تاسو فکر وکړئ چې د کابل په ولایت کې موږ په دوه هفتو کې د کتابونو موضوع د تعلیم لکه څنګه چې تعلیمي کچه استادان هغه اول ټولګي او دویم ټولګي ته چې درول دي هغه په ډېره اندازه کمزور دي نو یو لکه شپېته زره کتاب موږ د دیارلسمې حوزې نه وروسته څلور میاشتې نه راټول کړي دي نو تاسو څه فکر کوئ چې یو وخت د کابل کې کتابونه شتون نه لري او بل اړخ د کابل کې په ډیپوګانو کې تر 150,000 پورې کتابونه موجود دي. آیا دا منیجمنت کې درېست دي؟ د دوی دغه اوریدونکو څخه زه بخښنه غواړم په دې خاطر چې متاسفانه زم د پوهنې وزارت کارکونکی یم. نو دغه ستونزې سته. بله مثلا داسې لکه د کابل ولایت نور ولایتو ته خو نه ځو. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د خاکي جبار ولسوالۍ کې داسې ښوونځي ما لیدلی دي چې د 12 ټولګي نه زده کوونکی فارغ شوی تخ په خدای باور وکړه چې هغه نشي کولی چې هغه خپل نوم یو چاته یو ورقه د عرض ولیکي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده. ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه خو ورزو د سار نه مازیګره پورې هغه دغه ټول مشکلات سیړو د خلکو سره خبرې کوو چې موږ څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږدو. نو دومره زیات مشکلات د مخې ته راځي ترمن صاحب چې هېڅ داسې جام ورته پاتې کېږي چې دا مشکل اوس موږ د کوم ځای نه شروع کړو او څنګه یې حل کړو.
مننه کاکړ صاحب. ښاغلی ویسا که تاسې د میلمنو په خبرو څه ور اضافه کوئ د اورېدونکو په خبرو بخښنې سره او یا هم مثلا څه نوي ورسره زیاتوئ. د دې تر څنګ مخکې استاد وویل چې که چیرې دولت دغه امکانات نه لري حکومت نه لري دغه چانس ورکړي خصوصي سکتور ته چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي په دې برخه کې فکر کوئ چې څومره مؤثر تمامېدلی شي دغه اقدام؟
زه څو موارد دلته راځم چې یوه موضوع خپله د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون وکړي په ټولنه کې د ماشومانو د روزنې لپاره د زده کړو لپاره یوازې مسؤلیت دولت نه جوړیږي که نه. دلته مور او پلار په سیمه کې عالم ځوان پال او ملا قومي مشر دا ټول مسؤول دي من حیث د یوې ټولنې چې دی د خپلې ټولنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه مشر که د ټولنې مشر دی نو د خدماتو هغه ابتدایي خدمات چې د انسان بنیادي حق زده کړه ده د هغه لپاره باید دی مبارزه وکړي. او د مور او د پلار یوازې مسؤلیت دا نه دی چې دی اولادونه ته خواړه برابر کړي بلکې د دوی مسؤلیت دا دی چې د هغوی د زده کړو غم وخوري. دریم موږ څه وخت کولای شو چې مثلا زموږ د ماشومانو دغه د زده کړې کچه چې ده دا ښه کیفیت د دوی د زده کړې چې ده دا سم وروزو او په دغه کې تغییر راولو په زده کړې کې تغییر راولو. هغه وخت کولای سو چې خپل مور او پلار باسواده وي والدین باسواده وي. یعنی والدین کولای سي چې په خپل کور کې د ماشوم سره په 24 ساعته کې یا په 24 ساعته چې دی په ښوونځي کې دی دغه اضافي چې په کور کې دی په کور کې د دې لپاره مهالویش وټه کې په هغه مهالویش کې دی ورسره کومک وکړي. خو که مور او پلار باسواده نه وي نو څنګه ماشوم ته مثلا دی هغه په درس کې ورسره کومک وکړي؟ یعنی دا هغه ستونزه ده چې د کلکان څخه لالمامت صاحب وکړله. نو هغه وخت چې مثلا مور او پلار د خپل اولاد سره کومک وکړای سي بیا کولای سو او ناکامي حل لار نه ده. که همدا ناکامي وي کال پر کال به همدا ناکامي وي ځکه چې دا شاګرد نور هم لټ او غبی مخته کوي همداسې به په هماغه ټولګۍ کې پاتې وي دی نور هم خواتوره کیږي له زړه یې ماتیږي ښوونځي ته بیا په سم زړه باندې نه ځي. ناکامي حلاره نه ده. د ماشوم سره باید کار وسي. د ماشوم سره باید په کور کې په ښوونځي کې کار وسي. خو له بده مرغه چې زموږ د ښوونځیو کیفیت څخه موږ ټوله سره ټکو خراب دی ځکه چې 40% زموږ استادان په ټول افغانستان کې مسلکي دي. دا 60% چې دي دا غیر مسلکي دي. یعنی مسلکي او ښوونکي موږ نه لرو. همدا ستونزه مستقیما تاثیر کوي پر کیفیت باندې. راځو ته ته چې مثلا د معارف خدمات چې دي دغه معارف دغه خدمات نشي ارزښت کولای. دا معارف چې دي دغه معارف وزارت تر توانایي لوړ دي ځکه چې معارف پورته په مکمل ډول باندې هغه بودیجه چې دی ټاکلې ده هغه ورته نه لري. تاسو که د معارف دریم ستراتیژیک پلان وګوري هغوی په 1400 کال کې دی ولاړ دي پر نړیوالو ډونرانو باندې چې نړیوال ډونران مرسته ورسره وکړي. عادي بودیجه چې د زموږ او که انکشافي بودیجه ده دا وړ نه ده، دا به پر نړیوالو ډونرانو د دې سره مرسته کوي چې تر څو زموږ معارف وده وکړي. نو کله چې معارف دپاره مثلا ته بودیجه نه لرې، نو کتاب نسی وړاندې کولای، تعمیر نسی وړاندې کولای، درسي مواد او خپل مسلکي ښوونکي نسی روزلای، نو همدغه ستونزه ده چې زموږ لا اوس هم ډېرې سیمې هغه سیمې چیرې چې مثلا ښوونځي تیر څو کلونو کې بندې وي تر اوس هم بندې په دې وجه باندې پاتې دي. اوس موږ ټولې خلاصولی سو بندې په دې وجه پاتې دي چې ښوونکي ورته هلته نه لرو، هلته ورته درسي مواد نه لرو، هلته ورته کتاب نه لرو. شاګرد ستا، قوه ستا، ولې د دې دپاره هغه پوټینشیل چې موجود دی د هغه دپاره ته ښوونکی نه لرې، ته مواد نه لرې. راځم دې ته چې مثلا اوس خصوصي سکتور زموږ د هیواد 60% تر پکر تر کرشې لاندې ژوند کوي. آیا په لرې پرتو سیمو کې کولای سو چې مثلا همدغه په شخصي لګښت باندې خصوصي سکتور دغه خدمات وړاندې کړي؟ زموږ ولس توانایي لري؟ نه، زموږ ولس توانایي نه لري. دلته په شاریاتو کې که هغه کسان چې توانایي لري دا پر څو کټګوري وویشل سي چې هغوی د خپلو بچانو غم وخوري، هغوی خصوصي سکتور ته واستوي.
اما چیرې ښاغلی عیسی، که چیرې یوازې هدف تجارتي نه وي کنه، آیا نشي کولای مثلا خصوصي سکتور په داسې مثلا چې کېدای شي چې هغه د سیمې خلک کنه د خپل هغه وس مطابق مثلا یو خونه په یو کور کې په یو دغې کې ځانګړي کې یو څوک لوست دی چې د هماغه کړي وي دغې وي هغه د استاد په توګه باندې معرفي کړي د زده کوونکو ته درس ورکړي، په داسې رقم ته
دا یو لار ده، یو حرکت دی، یو مدني حرکت دی. خو له بده مرغه همدغه فرهنګ دلته نه دی رامنځته، دا ډېر کمزوري روان دي. یعنی په ټوله نړۍ کې که خپله له معارف سره د سیمې د خلکو له ولسونو مرسته نه وي، هغه خدمات په سم ډول نه ارزه کیږي. ځکه چې خپله کورنۍ دي، مور و پلار دي، د سیمې خلک دي، قومي شورا دي، سیمه ییزه شورا دي، محلي شورا دي، د معارف د کیفیت څخه نظارت کوي. د شفافیت لپاره دی نظارت دی، یعنی تاسو ولسی نظارت کولای سي. او همدا خلک خپل لګښت کې یاغه شوراګانې لګښت کوي، د همدغه لګښت یوه برخه پر دې باندې مصرفیږي چې معارف ته ځای ورکړي، معارف ته مثلا د یو معلم معاش ورکړي، کتاب ورته راوړي، مثلا اضافي کتاب، یو هغه کتاب دی موږ درسي کتاب لرو. درسي کتاب خو بیا مثلا دولت مکلفیت لري، مکلف دی چې مثلا د خپل مکلفیت له مخې همدغه کتاب راوړي. ولی که چیرې کم بود وي، بیا زموږ هغه تجاران چې په دې وطن کې ګټه کړې ده، همدغه ټولنه ورباندې حق لري، همدغه خلک ورباندې حق لري، همدا هیواد ورباندې حق لري چې دوی دلته پانګونه وکړي، خیریه بنسټونه رامنځته شي. د خیریه بنسټونو له لارې د دې یوه برخه د پانګې په لرې پرتو سیمو کې هغه سیمې چې ډېرې وروسته پاتې دي، هلته چې معارف ډېر زیات خراب دي، هلته چې معارف نسته، د دې له همدغې پانګې څخه باید په هغه سیمه کې برخه واخلي. دریم هدف باید یوازې تجارتي نه وي، دلته یو برخه باید خدماتي وي، خدمات وي باید، یعنی ګټه باید وسی. ولې ګټه په هغه اندازه باندې وسی چې زه د خپلې ټولنې څخه ارزیابي ولرم چې زما ټولنه څومره توانایي لري. نه چې ته مثلا اوس په شاریاتو کې ستا فیس دومره لوړ وي چې هغه ملاماتونکي وي، یعنی ملاماتونکي خدمات باید نه وي.
مننه استاد. یو خبره ویساس په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه دا چې معارف دونه توانایي نه لري چې په دومره شمیر کسانو ته دغه خدمات ورسي. په اردو ژبه کې یو متل دی، وایي چوټه خاندان زندگی آسان. اوس که تاسو د طبي علومو یو استاد یې، که تاسو د دې برخې ته وګورئ چې څومره دې برخه کې مثلا کار کول پکار دي، پوهه رښتیا هم که په یو کور کې مثلا یو څوک دوه ماشومان ولري نسبت دې ته چې اته ماشومان ولري، فکر کوم چې تعلیم ته، تربیې ته، خوراک ته، پوښاک ته اړتیا ته ښه رسېدلی شي. او کله چې دغه نفوس یو څوک دغه وي، حکومت هم ورته کولای شي چې ښه خدمات راکړي. فکر کوئ دې برخې ته که ډېر لرې نه شو د موضوع نه، څونه پاملرنه پکار ده؟
ډیره مننه تروان صاحب. یو مهم موضوع دا ده چې په افغانستان کې راځي چې قبول کړو، ټول ودونه بې پلانه کیږي، ټول اولاد داری بې پلانه راځي، یعنی مخکې د دین زموږ ځوانان د واده لپاره پلان نه لري او بیا چې کله واده وکړي د اولاد لپاره پلان نه لري. فقط هماغه یوه د چا فابریکه جوړوي نو هر یو باید اته او نهه لس اولاد ولري، که په صحت باندې ښه تاثیر کوي که په صحت باندې بد تاثیر کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو فامیل هغه ستاسو خبره کوټې فامیل ښه ژوند، څومره چې فامیلونه دې موضوع ته ډېره توجه وکړي په څو برخو کې دی ګټه کوي. یو، ژوند په پلان مخې ته ځي، کولی شي په ډېر کم عاید باندې ډېر ښه ژوند مخې ته بوځي. دویم، کولی شي چې د خپل اولاد صحت ته دغه مور د بطن نه چې دا کله حمل اخلي تر هغې چې یو ماشوم خپل قانوني سن ته رسیږي ډېر ښه ورورسیږي. دریم دا چې دوی کولی شي ډېر ښه په یو کم اولاد باندې ښه درس وایي. هدف دا ده چې ښه درس په دې معنی، مثلا په یو کور کې اته ماشومان دي، یو پلار د اتو کتابچو د اخیستلو توان نه لري، یوه مور اتو اولادونو ته سار کې د چایو د تیارولو توان نه لري چې هغه مکتب ته ولیږي. څه پاتې دې ته چې هغه بیا کینی هغه سره درس وایي، ځکه هغه مجبوره ده هاته جوړه بوټان پاکي، هاته جوړه لباس پرې مینځي، هاته ته ډوډۍ پخه کړي، هاته ته د اوده کېدو ځای تیار کړي. نو دا موضوع ډېره مهمه ده که چېرته په دې موضوع باندې زموږ کورنۍ توجه وکړي. یعنی هدف دا نه دی چې دوی د اولاد نه راوړي، هدف دا دی چې دوی د اولاد راوړي. ولې که اولاد راوړل د پلان مطابق مخې ته لاړ شي، دوی ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي.
مننه. راځو دې برخې ته نتیجه گیری کوو. د ټولو ملمنو خبرې راخلو، هغه دا چې اوس دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه ماشومان مثلا رالوی شي، پنځل کاله شپږ کاله او کاله وروسته دا ځوانان شي، دوی مثلا د زده کړو نه بې برخه وي، دغه وضعیت باندې د افغانستان په دې پرمختګ مخه یا نه نیول کیږي نه ډب کیږي، که کیږي څه کول پکار دی، باید څه وشي؟ کاکر صاحب مهرباني.
مننه. دا چې یوازینی د حل لار د افغانستان د خلاصون او د دې هیوادوالو د بچیانو د خلاصون لاره، هغه ډېر تړاو چې اوس د دې شیان سره لري، هغه صلح ده او بل اقتصاد ده. ګوري تاسو فکر وکړئ، زموږ اقتصاد ته خو یعنی نړیوال هم ایران دي چې دغه خلک په څه حالت کې دي، دوی سره به تر کمه وخت پورې موږ مرسته کوو. یعنی داسې حالت ته موږ نه یو رسیدلي چې د دې شاید اوسو چې په افغانستان کې یو بنسټیزه پروژه پلیسی او هغه نه خلک استفاده وکړي، هغه کې خلک کار وکړي. د دغه ستونزې دغه فکرونه چې همیش د یو والد سره یي چې زه به د خپل اولاد ته څنګه رزق را پیدا کوم او څنګه به دی روزه م تر دولسمه پورې، زه فکر کوم یوازینۍ ستونزه چې زمونږ دغه 3.1 میلیون ماشومان چې بې برخې شوي درسونه یا محروم دي، یوازینۍ لامل یې جنګ دا چې نړیوال ټول کمی سرویګانې چې کړي دي اوس هغوی ویلي چې هر شپږم ماشوم په جګړه کې ده. نو زه فکر کوم چې دغه ټول کوچنیان به زموږ وي.
یا به څه باید وشي؟
بس صرف یوازینۍ لاره یې اقتصاد جوړونه ده او جنګ بس کونه ده.
ستاسو په نظر
سر یو شی وایم، مخکې استاد یو ششتی اشاره وکړله او ما هم غوښتل چې همدې ته اشاره وکړم. په افغانستان کې د نفوسو کنټرول نشته. د نفوسو کنټرول چې کم نه وي، په هغه کې په هره کورنۍ کې لس ماشومان وي چې دا د یوې مور و پلار تر د روزنې تر سویې لوړ کار دی. یعنی کله چې موږ نړۍ ته یو ماشوم غواړو، یو بامسؤلیته ماشوم موږ نړۍ ته غواړو چې دا باید د هرې کورنۍ مسؤلیت وګرځول شي. دولت په دغسې ټولنو کې بې سواده ټولنو کې بیا مجبور دی چې د خلکو د نفوسو د کنټرول لپاره تبلیغات وسي، د سیتامې وزارت، د معارف وزارت، د دې ټول لپاره. کله که زموږ ماشومان به مسؤلیت نړۍ ته راسي، هغوی د خپل هیواد په وړاندې مسؤول، د ټولنې په وړاندې مسؤول، د نړۍ د انسانیت په وړاندې مسؤلیتونه درک کوي. یعنی دوی مسؤلیتونه درک کوي. خو که مثلا د نفوس کنټرول نه وي، بې سواده پاتې کیږي. د بې سوادي 40 کاله نتیجه همدغه ده چې زموږ په ټولنه کې جنگ دی، جنگ روان دی. نو موږ دلته اوسنۍ زه پا پر یو شی باندې چې موږ تاکید کوو هغه په افغانستان کې با کیفیت زده کړې دي تعلیم دي تعلیم حل لار ده زده کړې حل لار ده
څنګه کولای شو چې راي وو
دا د یو کوي کنټرول سیوی معرفت لارې مشکولای شو یعنی چې هغه پلان چې کوم د معرفت او د دقیق سر ویل مخې باید زموږ په هر کلی په هر سیمه کې د هر ماشوم پر مخ باندې باید د نر او ښځې پر وړاندې باید شونځي خلاص شي
استاد پلان ډول کې ساس نظر هم واخلو
ډیره زیاته مننه تورن صاحب زه د دوستانو سره هم نظر یم یوازینی لار زمونږ دا ده چې موږ خپل سیستم د معارف قوي کړو او نه تنها وزارت معارف په دې باندې مسؤلیت نه لري نور وزارتخانې هم باید وزارت معارف سره اوږه ورکړي چې تر څو وکولی شو موږ دا مشکل ته یوه د حل لاره پیدا کړو د حل ټکی خورته ختم ټکی خورته نه شي خوستلی یوه د حل لاره پیدا کړو مثلا وزارت اجو اوقاف ډېر ښه وزارت دی په هر ولسوالۍ کې یو جومات لري په هر جومات کې یو ملا امام لري دوی کولی شي د دغه لارې عامه پوهاوی مخې ته بوزي د ښځو وزارت په څلور دېرشو ولایتو کې ریاستونه لري د ښځو سره عوامل دوی کولی شي ښځو ته عامه پوهاوی وکړي میندې په دې پوه کړي چې د تعلیم څومره مهم دی او څومره کولی شي چې او بله مهمه خبره دا ده چې په ښځو باندې سرمایه ګذاري زمونږ فامیلونه په ښځو سرمایه ګذاري نه کوي رشتې اختصاصي شوي دي ډېرې کمې زما خویندې ځینې رشتو ته ځي زما خویندې یا باید معلمه شي یا باید نسایي ولادي ډاکټره شي یا باید یو مکتب کې که خلاصېږي معلم نور بیا اجازه ورته نشته دی چې هغه لاړ شي نورو رشتو کې درس ووایي یا په نور که چېرته موږ دغه سرمایه ګذاري ونه کړو موږ په د اقتصاد په څنګ کې ښځې ونه لرو په حقوقو کې ونه لرو په شرایطو کې ونه لرو په تعلیمي تربیه کې ونه لرو په ژورنالیزم کې ونه لرو موږ نشو کولی غږ پورته کړو او آواز ورسو پس هماغه وایي د ګونګه په ژبه ګونګه خپېږي یوه ښځه ښه کولی شي چې خزه پوها کی نو په دې حساب کې باید په خزو پنونو باندې سرمایه گذاری وشي ترڅو وکول شو موږ یو د لارې حداقل پیدا کو چې آینده د پاره خپل اولاد د پاره یو پلان جوړ کړو
ډیر ډیر مننه قدر منوریدون کو په همدې سره موږ هم د خپل باس لمن رانغاړو ل خپل درنو ملمنو هر یو د پوهنیزو چارو کارپو او فوال فعال خاغلی اتولا ویسا د غشان د پوهنی وزارت کیفیت د څارنې یو کارکونکو خاغلی نصرت الله کاکړ او د مورا پوهنتون له استاد اغلی هلی غرشین مننه کو چې په دغه بحث کې لمن سره ګډون وکړو ل تاسو درنو ملمنو هم مننه اوریدونکو هم مننه چې په دغه خبرونه کې مراد تلیفونونه وکړل خپل نظرونه مرا سره شریک کړل او له ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای.